کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د کابل شهر د پنځم امنیتي حوزې اړوند د افشار په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز د وسلوالو مخالفینو ډله ییزه حمله د دریو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. افغان ولسمشر د بلخ د ولایت محمد نور استعفا ومنله او پر ځای محمد داود د هغه ځای ناستې وټاکه. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. په همدې پلمه د افغان کډوالو ستونزې دراوړو. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریا سنورې څخه اورو.
سرکید څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان کورونو چارو وزارت د کابل په افشارو کې د ملي امنیت پر ریاست ځنوژونکو حملې د پای خبر ورکوي. د افغانستان ملي شورا ګډ کمیسیون د ولسمشر اشرف غنی هغه تقنیني فرمان تایید کړ چې له مخې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کیږي. د اوکراین پوز وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون پالو لخوا له اوربند څخه د څو سرغړونو په ترڅ کې درې سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان کورونو چارو وزارت وایي د کابل په افشارو کې د ملي امنیت پر ریاست نننۍ ډلهییز برید د درې حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېد. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د خبر د فرانسې خبري آژانس د اعماق په نوم د دغې سختدریزې ډلې د خبري آژانس له قوله ورکړی دی. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په سیمه کې د افغان ځواکونو تصفیه روانه ده. تر اوسه په دې پیښه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. دغه ډلهییزه حمله نن سهار 10 بجې پیل شوې وه. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل معلومات اوریدلی شئ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر اشرف غني د بلخ د ولایت محمد نور استعفا منظور کړ. د جمهوري ریاست مرستیال وایي نجیب الله آزاد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر د ښاغلي نور استعفا منلی او پر ځای انجینیر محمد داود د بلخ د نوي والي په توګه ټاکلی دی.
جمهور رئیس د پخواني والي عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوی والي د بلخ نوی والي دکتوم انجینیر محمد داود وټاکل شو.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې انجینیر داود د جمعیت اسلامي ګوند یو فعال غړی بللی او ویلي دي چې هغه د نفتو او ګازو د استخراج په برخه کې لوړې زده کړې په انګلستان کې کړې دي. افغان ولسمشر په داسې حال کې د عطا محمد نور استعفا منظور کړې چې وړمه ورځ د جمعیت اسلامي ګوند حکومت ته ګواښ کړی و چې هیڅوک د نور د لرې کولو واک نه لري. نور چې د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي رئیس دی، له شاوخوا 15 کلونو رئیس د بلخ د والي په توګه دنده ترسره کړې او پر دې مقام د هغه د پاتې کېدو یا لري کېدو مسله په وروستیو کلونو کې په یوه جنجالي مسله بدله شوې وه. د نورستان چارواکي وایي د نورګرم ولسوالۍ د پوهنې عامر تېره شپه ناپېژند وسلوالو په ډزو وواژه. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل مولوي علي احمد د نورګرم ولسوالۍ د پوهنې عامر تېره شپه مخ پټو وسلوالو له خپل دفتر څخه لومړی وویست او بیا یې د دفتر مخې ته په ډزو وواژه. هغه وایي مولوي علي احمد له چا سره شخصي دښمني نه درلوده. ولي وایي هڅه کوي د پیښې اصلي عاملان پیدا کړي او هغوی ونیسي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي شورا ګډ کمیسیون د ولسمشر اشرف غنی هغه تقنیني فرمان تایید کړ چې له مخې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کیږي. د ولس جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګډ کمیسیون د بحثونو په پایله کې دا پریکړه شوې ده. د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې چارواکو پرون په کابل کې وویل چې د ملي شورا له پریکړې وروسته به دغه لړۍ په یوه اونۍ کې له کابله پیل او وروسته نورو ولایتونو ته وغځوي. د همدې سیمې هنړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ملي امنیتي و نوې ستراتیژي اعلان کړي. خبري اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې ښاغلی ترامپ د امریکا لومړی پر پالیسۍ تمرکز وکړي او همدارز به چین د اقتصادي پارونې په سبب د سرسخت سیال په توګه ونوموي. د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش د ولسمشرۍ د وختي و چارواکي مایکل الن فاینانشل ټایمز ورسپانې ته ویلي د ملي امنیت ستراتیژي په چین باندې د اقتصادي فشارونو د یوې لړۍ د واردولو یوه پیلوونکې وصله ده. ځینې نورو کارپوهانو بیا ویلي له چین سره تون چلند به د آسیا له دغه لوی قدرت سره ویجاړوونکې اقتصادي جګړې ته لار پرانیزي. چین او امریکا په دې وروستیو کې د شمالي کوریا د راکټي پروګرام پر سر خبرې ښکته پورته کړې او واشنګټن له پیکینګ تمه لري چې په پیونګ یانګ فشارونه زیات کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د امریکا په وخت د ماسپښین په 2 بجو د ملي امنیت دغه نوې ستراتیژي اعلان کړي. د ملي امنیت ستراتیژي د پخواني ولسمشر رونالډ ریګن له وخته په هرو 4 کلونو کې یو ځل اعلانېږي. د اوکرين پوز وايي په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکرين په ختیځ کې د روس پلاو بلتون پارو له خوا له اوربان څخه د څو سرغړونو په ترڅ کې درې سرتیري وژل شوې دي. د اوکرين دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې بلتون پالو څوارلس ځلې د هوانونو او درنو توپونو په ډزو سره له اوربان څخه سرغړونه کړې ده. بلتون غوښتونکو بیا د اوکرين وسلوال ځواکونه اوولس ځلې له اوربان څخه په سرغړونه تورن کړي دي. د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې د اوکرين د حکومتي او روس پلاو بلتون پالو ترمنځ چې د دونسک لوهانسک پر یو شمیر سیمو کنټرول لري په جګړو کې لزر 300 کسان وژل شوی دي. په 2014 او 2015 کلونو کې د منسک د سولې له تړونونو سره سره تر اوسه څو ځلې په سیمه کې له اوربنده سرغړونې شوی دي. او د امریکا د جورجیا ایالت د اټلانټا په نړیوال هوایي ډګر کې برېښنا بیرته فعاله شوې ده. په دې هوایي ډګر کې د برېښنا د قطع کېدو له امله لزرو زیاتې الوتنې لغوه شوې وې. په پام کې ده چې نن د ورځې په وروستیو کې د هوایي ډګر کې چې یو د نړۍ له ګڼه ګوڼو هوایي ډګرونو څخه دی د الوتنو فعالیت بیرته پیل شي. دغه هوایي ډګر له پرون راهیسې شاوخوا 11 ساعته برېښنا نه درلودله او مسافر د ترمینلونو په تیارو سالونونو کې بند پاتې وو. د جورجیا د برېښنا کمپنۍ چې دغه هوایي ډګر ته برېښنا ورکوي ویلي چې تر لاندې د برېښنا په یو سټېشن کې د اور لګېدو له امله برېښنا قطع شوې وه. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د کابل شهر د پنځم امنیتي حوزه اړوند د افشار په سیمه کې د ملي امنیت پر یو مرکز د وسلوالو مخالفینو ډلې بریده دریو حمله کوونکو په وجه کې دوه سره پای ته ورسید. په دې اړه هڅه کوله سیمه څخه نور جزئیات ترکړو. افغان ولسمشر د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلی او پر ځای محمد داوود هغه ځای ناستی وټاکه. د جمهور ریاست مرستیال وین نجیب آزاد
جمهور رئیس باندې پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوی والی د بلخ نوی والی بتوم انجینر محمد داوود وټاکل شو.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وای دا وخت نږدې 5 میلیون افغانان په 5 نړیوالو حوزو کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. سید حسین عالمی بلخی:
ما بیش از 5.6 میلیون مهاجر فعلا در خارج از کشور داریم که در مجموع در 5 حوزه مهاجرتی حضور دارند.
هغه د خبری د کډوالۍ نړیوال ورځ په مناسبت کړي چې نن ده. د افغانستان د اوبو انرژي وزیر وای یو شمیر بندونه ځانته ځنګړي دشمنان لري چې دوی د بندونو د امنیت لپاره د بهرنیو متخصصینو په ګډون ځنګړي کمیټه جوړه کړې ده. نور راپورونه هم لرو. د پښتو خبرونو متری وساته دوام کوي چې ظفر بازار د تای روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. مشغله اساسه رادیو ری دوستانو لکه چې وړاندې په خبرونو کې هم ویل د کابل شهر د پنځم امنیتي حوزې اړوند د افشار په سیمه کې د ملي امنیت پر یو مرکز د وسلوالو مخالفینو ډلې حمله د دریو حمله کوونکو په وجه کې دوه سره پای ته رسیدلې ده. او د هم ویل کېږي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستې ده. په د پیښې په سیمه کې د ازادي رادیو د خبريال په حواله چې هم د څو شیبو کې د کابل امنیه قومندان د دې پیښې د ورستۍ جزئیات په اړه خبريالانو ته خبري کوي او نور جزئیات په ورسره در سره شریکو. تر هغه د مخه به ولر سو دغه بل راپورته د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې ده. د جمهور ریاست ویان مرستیال نجیب آزاد ازادي رادیو ته ویلي چې شاغلی نور پر ځای انجینیر محمد داوود د نوي والی په توګه معرفي شوی دی. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور وورو.
د بلخ والی عطا محمد نور د بلخ د والی په توګه لنګدي 14 کلن ماموریت وروسته استعفا وکړه. د جمهور ریاست د ویان مرستیال نجیب آزاد ازادي رادیو ته وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په سهار د خاغلی نور استعفا منزور کړه.
جمهور رئیس باندې پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوی والی د بلخ نوی والی بتوم انجینر محمد داوود وټاکل شو.
عطا محمد نور د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په دوه دورو کې د اجرایي رئیس عبد الله نګدي په شوی و خاغلی نور له 2004 تر 2014 میلادی کال پورې د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ وړل او د ملي والی د حکومت لرامنځته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د بلخ د سرپرست والی په توګه وټاکل شو. خو د روان میلادی کال د فبروري په میاشت کې یو وار بیا ولسمشر نوموړی د بلخ د والی په توګه ونومو. حتی محمد نور د مرکزی حکومت له سرسختو انتقاد کوونکو بلل کېده چې په دې وروستیو کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی او د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق سره په ګډه د افغانستان د ژغورنې ائتلاف هم جوړ کړو. خاغلی نور یو ځل مخکې دا ویلي وو چې په حکومت کې د جمعیت ګوند د امتیاز زیاتولو په هدف له ارګ سره خبرې پیل کړي، خو وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شول چې د خبرو په دغې لړۍ کې ستونزې پیدا شوې. خو تر دې مخکې د بلخ پخواني والي ته نږدې یوې سرچینې د موضوع حساسیت ته په پام ازادي راډیو ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي وو چې پر عطا محمد نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي دي. سرچینې ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د تېرې جمعې په ورځ د صلاح الدین ربانی په ګډون د افغانستان له بیلابیلو سیمو د جمعیت ګوند مشرانو له خاغلی نور سره په دې تړاو ناسته هم درلوده. خو د جمعیت ګوند ویان واقف حکیمي بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ملي یووالي د حکومت د هوکړې له مخې هیڅوک نشي کولای چې خاغلی نور له دندې لرې کړي، خو په خبره یې استعفا قانوني حق دی. خپل عطا محمد نور او نږدې کسانو تر اوسه په دې اړه چې د کومو شرایطو له مخې له خپلې دندې استعفا کړې څه نه دي ویلي. دغه شان جمعیت اسلامي ګوند چې عطا محمد نور اجرایوي رئیس دی هم تر دې دمه خپل موقف نه دی اعلان کړی. خو د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي چې د خاغلی نور او جمهوري ریاست ترمنځ ستونزو ته په کتو اړتیا وه چې خاغلی نور له خپلې دندې استعفا ورکړي. دوی د ارګ عطا محمد نور او یو شمیر سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې اړه د نظر اختلاف موجود و. زه فکر کوم چې په داسې حالت کې عطا محمد نور خپلې دندې ته دوام نشو ورکولای او اړ شو چې استعفا ورکړي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې په دې اړه رسنیو ته پاستول شوي خبر پاڼه کې لیکلي چې د بلخ نوی والی انجینر داوود د بلخ ولایت اوسیدونکي او د جمعیت اسلامي ګوند یو فعال غړی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې نوموړي د قانونو د کیندنې، امنیت، اړیکو او مدیریت په برخه کې په انګلستان کې زده کړې کړې دي.
دوستانو و موردل چې د افغانستان ولسمشر د بلخ د ولایت محمد نور استعفا منلی او پر ځای انجینر محمد داوود د ځای ناستی ټاکلی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د بلخ د ولایت استعفا هرکلی کوي، خو وایي چې دوی ته رسېدلي معلومات ښیي چې د پردې تر شا پټه معامله سوې او د جمعیت ګوند غړو ته د شغلی نور د استعفا په بدل کې یو شمېر ولایتونه منل سوي دي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه فیض محمد ځلاند سره د ازادي راډیو خبریال ملا اکرام په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا پر شاغلی نور فشارونه موجود ول کنه په خپل خوښه به استعفا کړې وي.
بالکل، د عطا محمد نور د استعفا یا د لری کېدو په اړه باندې فکرونه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دورې څخه پیل شوی و، مګر هغه په خپله پر لس کلنه دوره کې ونه توانېد چې دغه د زورواکۍ جزیره هغه ډاکټر صاحب غني چې کله حکومت ته داخل شو په پیل کې کوشش وکړ تر څو د عطا محمد نور سره ملګری پاتې شي او په یو نه یو ډول باندې د راتلونکو ټاکنو او د خپل سیاسي ژوند د ادامې لپاره د عطا محمد نور له ځواک څخه په ځانګړي توګه په تاجکو افغانانو کې د هغه له ملاتړ څخه ګټه پورته کړي. مګر هم په دې وروستیو کې کله چې د جمعیت اسلامي او د ډاکټر صاحب غني ترمنځ تعلقات یا اړیکې هغه ترنګلې شوې خړې شوې، ډاکټر صاحب غني کوشش وکړ فشارونه زیات کړي تر څو عطا محمد نور د بلخ له ولایت څخه لري کړي. نن بلاخره ډاکټر صاحب غني په دې وتوانید چې د عطا محمد نور استعفا لیک ترلاسه کړي. او
فکر نه کوي چې دلته به کوم سیاسي جوړجاړې برامنسته شوي وي یا هم اساس په نظر باندې په کوم شرایطو باندې به عطا نور استعفا ته اړکل شوي وي؟ په داسې حال کې چې عطا محمد نور د انتخاباتو پر مهال باندې ډاکټر عبدالله یو له مهمو ملاتړو څخه یو او ډېر زیاتې رایې ورته وګټلې او هغه بار بار دا ویلي چې دا حکومت د سیاسي تفاهم له مخې رامنځته شوی دی او دا پکې برخه لري.
بالکل، د ملي وحدت د حکومت رامنځته کېدلو په هغه سیاسي تفاهم نامه کې دا راغلي دي چې د جمعیت ګوند نومان به کم سي ډاکټر عبدالله او هغه به واکې نیم په نیمه شریکېږي او دا رنګه د اپوزیشن چارې به هم جماعت اسلامي په مخ وړي. دا چې ویل کیږي چې عطا محمد نور به رسمن د افغان حکومت د اپوزیشن په توګه باندې و پیژندل شي او دوی به په رسمي ډول باندې د حکومت په خلاف باندې خپل چارې هغه منظمي کی. د ښوونې وزارت وزیر به هم د خوخه باندې ګمارل کیږي کم تند میرویس بلخی په نام باندې وارد مخه د وزارت نومان شوی د سیاغه به ډیر شر ورمعرفي شي. ځینې جوړجاړي او ځینې معاملي تر سره شوی دي چې په وخت سره کېدای شي دا ډیر راپرسیره شي.
په داسې حال کې چې لکه څنګه چې تاسو موویل د بلخ والی عطا محمد نور په بلخ کې په تیرو څو کلونو کې پراخه ریښې غځولې دي او نفوس هم ډیر دی. نوی والی چې ورزی دا به ستاسو په نظر باندې د کومو ستونزو سره مخامخ شي؟ آیا خپل کار ته به په سمه توګه باندې دوام ورکړی شي او کنه؟
د انجینر داود راتلل په یو معامله کې انجینر داود مشهور سړی ده، په ځانګړي توګه عطا محمد نور ته ډیر نږدې پاتې شوی. اوس وخت کې بهر اوسي، د ډیر زر مزار ته راشي او د مزار چارې واج او پلاس کې واخلي. په انجینر داود باندې به هم د عطا محمد نور اغیز هغه همداسې پروتي، که چېرته هغه سرغړوي کوي د جمعیت اسلامي د غوښتنو یا په ځانګړې توګه د عطا محمد نور د غوښتنو څخه، ماته ښکاري خپله دنده به په ډیره مشکله باندې پای ته انجام ته ورسي. نو له دې امله ویل کیږي چې د عطا محمد نور او د جمعیت اسلامي په ملاتړ باندې به داود هلته په ځانګړي توګه انجینر داود هلته د یو سمبولیک والی په توګه باندې د حکومت تر پایه پورې خپلې چارې په مخ بوسي.
د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه فیض محمد ځلاندو. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. زمو شغله ازادي راډیو ری دوستانو لکچې تاسې هم خبري است. نن د کډوالۍ نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ورکړل سوي شمیرو له مخې دا وخت نږدې 6 میلیونه افغانان د کډوالۍ شپې سبا کوي. له دې سره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي دا وخت د دغو کډوالو ژوند له نسبتا مبهم حالت څخه راوتی دی. یوسف خانزدران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
کډوالي هغه ستونزه چې له څلورو لسیزو راهیسې ګڼ شمېر افغانان ورسره مخ دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي دا وخت له 15.6 میلیونه نه ډېر افغانان په 5 نړیوالو حوزو کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. خو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي چې د دوشنبې په ورځې په کابل کې د ډسمبر د میاشتې د 13 نیټې د کډوالو د نړیوالو ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل دا وخت د کډوالو ژوند نسبتا له مبهم حالت نه وتی دی. دی وایي افغان لورې دا وخت د افغان کډوالو د اکثره قربا هیوادونو سره ګډ تفاهم او مدیریت ته رسیدلی دی.
ما بیش از 5.6 میلیون مهاجر فعلا در خارج از کشور داریم.
دی وی مونږ دا وخت له 15.6 میلیون نه ډیر له هیواد بهر کډوال لرو چې په ټوله کې د کډوالۍ په 5 حوزو کې ژوند کوي. له 2 میلیون نه ډیر په ایران کې، شاوخوا 2 میلیون په پاکستان کې او نور په اروپا، امریکا، استرالیا او آسیایي هیوادونو کې میشتي.
آسیایي، امریکا و استرالیا.
ملګرو ملتونو د 2000 میلادي کال رئیس چې په نړۍ کې د کډوالو شمیره ریکارډ درجه ته ورسیده، د ډسمبر 13 نیټه د کډوالو د نړیوالو ورځې په توګه اعلان کړه او لاغه مدیر رئیس هر کال د غورز د نړۍ په بیلابلو هیوادونو کې انمانځل کیږي. د شمیرو لمخې له سوریه وروسته افغانستان دویم هیواد چې د وګړو ډیره برخه له هیواد بهر په کډوالۍ کې ژوند کوي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د غونډې ته ویل د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف د نړیوالو بنسټونو او افغان لوري ترمنځ همغږي ډیره شوې او د دغې ستونزې بنسټیز حل ته کار کیږي. که څه هم حکومت کډوالو ته د سرپناه برابرولو، ځمکو ورکولو او نورو ګڼو مرستو ژمنه کړې، خو ملګري ملتونه افغان حکومت ته ښایي چې په دې برخه کې چټک او شفاف اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبلنزر د غونډې ته وویل راستنه شوي کډوال په کابل کې لا د ژوند مهم وړتیاو ته لاسرسی نه لري. دی وایي لس ورځې مخکې زه په کابل کې د کډوالو یوه کیمپ ته ولاړم. له دوی نه مو د ستونزو پوښتنه وکړه. وی ویل چې ماشومان مو ښوونځی نه لري او ښوونځی نشته. دا نو د بخښنې نه ده. موږ له حکومت سره مرسته کوو، ورته حوصله ورکوو چې په دې برخه کې ډیر کارونه وکړي. تر دې مخکې افغانستان ته یو شمېر راستنه شوی افغان کډوالو هم په وار وار رسنیو سره خبرو کې د خپل ستونزو او ورسره د لازم مرستو د نه کېدو په اړه ویلې دي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې له 2 میلیون نه زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته رسنه شي او دا لړۍ لا هم روانه ده. له دې ټولو سره د چارو یو پوه میر سردار زدران وایي ډیری افغانان د امنیتي ستونزو له کبله د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. دی وایي که چیرې حکومت امنیت او د بنسټیزو کارونو پراختیا ته خپل پام واړوي تر ډیره به دغې ستونزې ته د هواری لار موندل شوي وي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو لکه چې وړاندې مې ژمنه کړې وه چې د کابل د برید په اړه به تازه جزئیات اورو. د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند افشار او پسیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز د وسلوالو مخالفینو ډلې ایزه حمله د دریو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته رسېدلې ده. په دې اړه له سیمې څخه شاه محمود شینواری د کابل د امنیت قمندانۍ تازه جزئیات را سره شریکوي چې همدا اوس را سره د ټلیفون پر کچه دی. شاه محمود شینواری، پروګرام ته ښه راغلې، مهرباني وکړئ د امنیت قمندانۍ څه تازه
معلومات مرکز افشار دی ته نږدې یو ودانۍ چې نیمه جوړه شوې ودانۍ د دې ودانۍ ته نوتی وو. دې ډزې شروع کړې وې. دغه جګړې تر دغه یو ساعت وړاندې دغه وخته پورې دوام وکړ او دواړه بریدګر دوی په وینا باندې چې دا ووزل شول. دوی سره یو موټر کورنا موټر چې هغه د موادو نه ډک و هغه هم له امنیتي ځواکونو لخوا نه انفجار ورکړل شو. دوی په وینا باندې نور هیڅ چاته نه ملکي او نظامي هیڅ چاته تلفات نه دي او یوازې همدا دوه انتحار کوونکي چې دوی د بیت پلان درلود هم دا په وزر شوي دي. یو څه چې دوی اضافه کړل هغه دا دی چې دغه پیښې مسؤلیت ځینې رسنیو چې خورکړی چې داعش په غاړه اخیستی دی چې دغه دوه تنه انتحار کوونکو سره د داعش بیرغ هم په سیمه کې موجود همته پروت و.
بله، ډېر زیاته مننه کوم شاه محمود شینوارو چې له سیمې څخه د کابل د برید په اړه معلومات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو هر ورځ د سهار له بوده ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ سپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 سپه خبرونه لري. دوستانو، مخکنی موضوع مو د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو په اړه وایي چې نن د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور جوړ شوی وو. په همدې ادامه ورزو د روزګان ولایت چې په دغه ولایت کې چارواکي وایي تر 3000 ډیرو بې ځایه سوي کورنیو سره د مرستې لړۍ پیل شوې ده. د روزګان د ولایتي چارواکو په خبره دغه مرسته کې خوراکي توکي شامل دي او دوی ادا د هغو کورنیو ته ورکول کېږي چې په وروستیو جګړو کې د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي او عاجل مرستو ته اړتیا درلوده. په دې اړه به نور جزئیات له شریف الله شرافت څخه واورو.
د اورزګان ځای چارواکي وایي له دغه 3000 کورنۍ سره د خوراکي توکو دغه مرسته د دبليو ای پی یا د خوړو نړیوال سازمان لخوا سوي چې د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کولای شي. د دغه ولایت د والی مرستیال عبدالواحد پټان د شنبه د یادې مرستې د ویش پر مهال رسنۍ ته وویل دغه مرستې چې خوراکي توکي دي د هغه کورنۍ لغړو سره یې کوي چې په دې وروستیو کې د جګړو له کبله د خپلو سیمو بې ځای سوي او روانو جګړو ورته زیانونه اړولي وي. نوموړي وایي چې یادې مرستې د دغه جګړه ځپلو لپاره کافي نه دي او پلان لري چې نورې مرستې هم ورسره وکړي. ښاغلی پټان وویل
نن د ډبلیو پی هغه مرستې چې د بېوزلو بې ځایه شوو کورنیو سره کیږي د روزګان په ولایت د ترنکوټ په ښار کې او دا عبارت دی د 1.5 کیلو اوړه او 15 کیلو دال، 1.5 کیلو هم غوړي او 1.5 کیلو مالګه ده دا بیرنی مرستې دي د دریزر کورنۍ دي.
شاغلی پټان وایي چې پلان لري د دغه مرستو لړۍ ولسوالۍ ته هم وغځوي. په اروزګان ولایت کې له دغه بې ځای سو کورنۍ سره دغه مرستې پر داسې مهال کېږي چې څه موده مخکې و دغه ولایت ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو شمېر استازو سفر کړی و او د دغه ولایت د جګړه ځپلو احوال یې واخیست. له دې سره هغه کورنۍ چې روانې جګړو ترې هر څه اخیستي او مرستې ورسره وسوې ډېر خوشحاله دي، خو دولت خواست کوي چې نورې مرستې هم ورسره وکړي. د دغه جګړه ځپلو له ډلې چې مرستې ورسره وسوې یو هم سات محمد او بل هم نور محمد دی، چې ازادي راډیو ته داسې وویل:
دلته نن غواړو چې موږ خپل موسسه د لاسه کړو د خیره، نو موسسه کې دولت کومکونه را سره کړي. کور ودان زموږ ډېر بیچاره خلک دي، د چرچونو سره جنگ بولی دي، دلته راغلي دلته هم جنگ پسې ووله، پر وزګان کې هم جنگ پسې ووله، نو د ګردو کورونه پاتې دي. کور یې د دې موسساتو ودان چې زموږ کونډې و یتیم تیا نن یو شی را پیدا کړی دی.
نوم یې نور محمد دی، دغه ته راغلی یم دا موسسه، کور یې د دا موسسې والا ودان. موږ خو ولاړ شو په کسب دانۍ کې، به یو چا کیله غورځولې، یو چا به مالټه غورځولې، و بیا خور مومنان مو د لوږې مړه سوله.
د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې له بې ځای سو کورنۍ سره مرستې سوي، خو لا هم دغلته د جګړې ډګر تودی او هره ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کېږي چې د مسلینو په خبره عاجلو مرستو اړتیا لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
له روزګان څخه ورځو کندهار ته. د هوا په سړېدو سره کندهار ته د نور ولایتونو او پاکستان څخه راغلي کډوال او بې ځای سوي کورنۍ د مرستو غوښتنه کوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتین د کندهار د مهاجرینو د رئیس محمد عظیم نوابي سره د دغو کډوال او بې ځای سوي کورنۍ د مرستو په اړه مرکه کړې ده. ښاغلی نوابي، د دغو کډوالو سره د مرستې په اړه وایي:
موږ د پنجوای په ولسوالۍ کې د مار په غره کې موږ یو شارګوټی لرو چې تقریبا څو کلونه کېږي چې د دې موږ کارونه شروع کړي دي، او اوس انشاءالله کارونه پر خاتمه دي. 1200 جریبه مځکه لرو چې په دې کې موږ تقریبا تر نیمایي یې ډېر موږ خطر نازک کړی ده، نمرې کړې مو ده. دا آماده ده چې اوس انشاءالله وعده د مرتخل کو ته دا نمرې ورته ورکړو.
لکه تاسو چې وویل څو کاله کېږي چې تاسو د مهاجرینو لپاره د شارګوټی د جوړېدو وعده ورکوي، ولې لا دغه شارګوټی
اصلا خبر پدې کې ده چې دا شارګوټی بعضی تخنیکی کارو ته ضرورت لري. پر مثال استنادي دیوالونه دي چې شلې دي او غټ غټ پدې کې اکثریت نمرې پدې کې راغلي، نو باید موږ اول دا تخنیکی کارونه یې سم کو، استنادي دیوالونه ورته او پلچکان یې جوړ کو، د برمې او اوبو ورته آماده کو، ورسره دغه څخه به دغه مهاجر موږ ځای پر ځای کوو. اوس ان شاء الله د اوبو کار خلاص شوی دی، سنټرو باندې تقسیم شوی دی. یو دوه هفتې مخکې زه تللم کابل ته، ما د وزیر سره په دې ارتباط خبرې وکړلې. زموږ پروش کال یتان راغلي و چې د دې سروې وکړه، برابر دی وکړي د استنادي دیوالو ده او د پلچکانو د سړکانو ده. نو کله چې دغه مو مرتماده کړل، نو ان شاء الله موږ دغه توضیحات ورته کوو.
ډېرې هغه افغانان چې په مخ کې کلونه کې پاکستان ته مهاجر سوي، اوس بیرته هیواد ته راستانه سوي، د دغه بیرته راستانه سوو کورنیو شمیر څومره دي او د هغوی لپاره تاسو څه ډول اسانتیاوې لري؟
هغه خلک چې موږ ته مراجعه کړي تقریبا په حدودو کې د 3000 بیا د 3000 پامله پرې دی، چې په جریان نه ده. په دغه مجموع کې زه درته وایم، بلکې تر دې هم ډېر دی، تقریبا 1000-2000 ته رسیږي. ولې دا خلک در اوسه موږ ته مراجعه نه ده کړې؟ هغه ویاري پونه چې حالت په پاکستان کې یونیسار تور کړی دي، هغه در اوسه موږ ته راوړي نه دي. تقریبا په چې دا د 3000 د درنیم زرو یاري په نمو سره وړي دي، دا موږ آماده کړی دي. خو دلته دوه موسسات کار دي کې سش کال او پروش کال دا یوم د دې تر څنګ مونږ د خدمتونه د پالیتونه کې چې د دې د لارې سخم ډیر نه پر کې ځدان بیا هغه په پاملون دي چې دا هیڅ اسناد نه لري.
دا غو شمیر زوم لري،
دا غو شمیر تقریبا په حدود کې د 15000 بیا د 15000 چې په پروش کال او په سش کال کې راغلي دي.
او د سانتیاو په برخه کې مو
او د سانتیاو په برخه کې هم دا ورسره کړی کله چې دوی راځي مراجعه وکړي. زموږ حالته یو امریات دی انتقالات دی، او د دې تر څنګ د ایو ایم نمایندګي مامورینو مالته ورسره ناست دی، دا راجستر کیږي، دا راجستر بیا ایو ایم ته ورکي، امریات انټرنیټ ته ورته ورکي. دا په ټول افغانستان کې معلومیږي، ټول خلک یې ویني او دا پروسه هم اوس جریان لري. یونیسیار پر روس ښکار پر پی پا امیر باندې $1,000 کومه کوي چې د هغه د جملې څخه تقریبا په پروس ښکار کې تقریبا د دوی د دغه اندازه 14.8 تمیلونه ډالر ته ورسېدل چې د دوی سره کومک کړی وو چې تقریبا په روش کال کې 1903 پامیله راغلی وه چې د دې جملې څخه 1400 پامیله د کورنۍ تعداد رځي د پامیل تعداد رځي د پی نفر دپاره 1400 ډالر منظور شوي وه دا هم په روش کال کې ورته ورکړه او په سږ کال کې
فکر کوي چې دغه مرسته شوې اندازه پیسې دا دې سمې لګېدلي
سمې لګېدلي دي بالکل سمې لګېدلي دي موږ تایید کوو زموږ په وزرداشت کې رسېدلي د دولت موږ هر ورځ په هفته کې خامخا دوه واره موږ اردو د هغه ځای څخه نظارت دی کوی دا ډېره ښه شفافه پروسه ده په دې کې هېڅ درغلي نشته او په سږ کال کې د یونیسیار دخوا څخه راغلي 2400 پامیله راغلي دي چې دا هم د افغانستان د مختلفو ولایاتو دي په دې کې کم امتیازات یې د کندهار دي چې سږ کال 200 پر پی په نفر باندې کومک ورسره کوي پروش کال ډیرو سږ کال دا کومکونه کم کړي دي اما د ایو ایم د لارې څخه چې ما مخکې ته طرز وکړي ډېر بیا د 15 ډالر پورې دا نه پر سر باندې کومک ورسره او غذایی او غیر غذایی مواد هم ایو ایم کومک ورسره
د کندهار د ماجرینو رئیس محمد عظیم نوابی وو. دوستانو په دې سره د په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا له نوریاس نوریس څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کابل د پولیسو د اسماعیل زوند قمندانۍ مرستیال وایي د کابل په افشارو سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز په ننني وسلوال برید کې 2 وژونکو برخه لري چې دواړه د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شو. د دې پیښې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی. تر اوسه پورې د اوښتو تلفاتو په اړه ارقام نه دي خپره شوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر اشرف غني د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا منظور کړه. د ښاغلي نور پر ځای انجینر محمد داوود د بلخ د نوي والي په توګه ټاکل شوی دی. د نورستان چارواکي د نورګرم ولسوالۍ د پوهنې عامر د وژل کېدو خبر ورکوي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د نورګرم ولسوالۍ د پوهنې عامر مولوي علي احمد تېره شپه مخ پټو وسلوالو له خپل دفتر څخه لومړی ایستلی او بیا د دفتر مخې ته په ډزو وژلی دی. د افغانستان د ملي شورا ګډ کمیسیون د ولسمشر اشرف غني هغه تقنیني فرمان تایید کړ چې له مخې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن د ملي امنیت یوه نوې ستراتیژي اعلان کړي. د اوکراین پوځ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو او بلتون پالو لخوا له اوربند څخه د څو سرغړونو په ترڅ کې 3 سرتیري وژل شوي دي.
مرحبا کوم نور یاسنوری دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه هم وګورئ پاته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په مرزي احمد زین سپورتي خبرونه وو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د ټي 10 یا لسوريزو سیالي لومړی پړاو د کیرالا کینګز لوبډلې په اتل ولی سره پای ته ورسېده. په پیلوبه کې پنجاب لیجنډز لوبډلې لومړی توپ هنه وکړه او په ټاکلو لسورونو کې د 3 وکټو په زیان سره خپل سیالي لوبډلې کیرالا کینګز ته د 140 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د کیرالا کینګز لوبډلې ورکړل شوی هدف د لوبې په اتم اور کې د 2 وکټو په زیان سره پوره کړ او د پنجاب لیجنډز لوبډلې ته په 2 وکټو مات ورکولو سره د تی 10 لیگ سیالیو د لومړی پړاو اتلولی په خپل نوم کړه. یادونه ده چې دا د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې لسوريزي سیالي تر سره کیږي. په کابل کې د انساني قاچاق د مخنیوي په هدف د انجونو د والیبال سیالي پیل شوه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي به 3 ورځې دوام وکړي او شپږ لوبډلې پکې ګډون لري. خغلی پیمان وایي د دغه سیالي د تر سره کولو هدف د انساني قاچاق په وړاندې مبارزه او د دغه پدیدې په اړه د عامه پوهاوي د کچل وړول دي. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه بارسلونا د پورتیو لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه لوبه د بارسلونا په کوربتوب تر سره شوه چې بارسلونا لوبډلې څلور ځلې د پورتیو د ګول دروازه پرانیستله خو سیالۍ لوبډلې د لوبې تر پای یو ګول هم تر سره نه کړ. په دې ډول بارسلونا 2 امتیازي شو او د لا لیگا جدول په سر کې خپل ځای تثبیت کړ. دغه راز د لا لیگا په بل لوبه کې مالاګا له ریال بتیس سره د کابل پر وخت د شپې 12:00 او 30 دقیقې لوبه کوي.
له مرزي احمد زين پامنن سره دوستانو د دې خبرونه په لړ کې یو کلی زر ژغونه ډرامه هم لرو خو مخکې تر دې چې هغه او د افغانستان اړوند نور راپورونه در تخبرو کو ورزو یو نړیوال مسله راخلو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وای په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات باید په فبروري میاشت کې بشپړ شي د پتا سال کې د چې په دې وروستیو کې په عراق کې هم د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیاتو پای او بریا اعلان شوی په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون تیر شپه وویل د په نظر په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات باید د فبروري میاشتې تر پایه بریالي شي. ښاغلی ماکرون پرون ماښام له فرانس دوه ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی هغې وینا ته چې په عراق کې د داعش ډلې پر ضد د بریالیو پوځي عملیاتو پای اعلان کړ اشاره وکړه او ویې ویل
Bachar est l'ennemi du peuple syrien, mon ennemi c'est Daesh, si je devais résumer ma pensée.
Bachar Assad de Syrie de khalko dokhman dai, zama dokhman Daesh dai, khapli khabar ra tul ikram, nomuk aw narewal itlaf us us pe Iraq ke jagra gathle da, de December 15 manita, de Iraq sadr azam Haidar al-Abadi par Daesh bariya elan kra, aw fikr kaum che de February miashte tarnimai ya payaba muk de Syrie jagra ham wagatu.
Nous aurons gagné la guerre en Syrie.
د فرانسې ولسمشر وویل چې پاریس بلدی وروسته د سوریه د کورنۍ جګړې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د سولې د هڅو ملاتړ وکړي خو د په دې اړه چې د هڅې به د سوریه د جګړې د ختمولو لپاره له نورو روانو هڅو سره په ټکر کې راشي کنه جزئیات څرګند نکړل. ښاغلی ماکرون وویل چې په هر راز خبرو کې د بشار اسد ونډه له پامه نشي غورځول کېدی خو د یادونه وکړه چې اسد باید یو ورځ د خپلو کړوړو حساب ورکړي. ماکرون وویل د اوس لپاره له بشار اسد او د هغه د استادو په ګډون له هر چا سره باید خبرې وشي خو هغه باید وروسته د خپلو جنایتو په اړه د خپلو خلکو او نړیوال عدالت په وړاندې ځواب ووایي. د سوریه کورنۍ جګړې تر دې دمه له 400 زرو زیات خلک وژلي او میلیونونه نورې له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړي دي. دا جګړه د 2011 کال په مارچ میاشت کې د دولتي ځواکونو لخوا د دیموکراسۍ د پلوي مظاهرچیانو له ځپلو وروسته پایل شوه. روسیه او ایران د دې شپک کلنې جګړې پترڅ کې د ولسمشر اسد رژیم او د فرانسې په ګډون د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د وسلوال مخالفینو ملاتړ کاوه. ترکیه هم د بیلابیلو وسلوالو ډلو ملاتړ کاوه او اسلامي دولت ډله هم پر دې جګړه ورګډه شوه خو ټولو ښکېلو خواوو مخالفت ورسره کاوه. په 2014 کال کې وروسته لدې چې د داعش وسلوالو د سوریه د قلمرو پر پراخو سیمو ولکه ټینګه کړه نو د دولتي ځواکونو او د امریکا په ملاتړ د عرب او کورد جنگیالیو د عملیاتو په پای کې ګڼ شمیر لاندې کړي سیمې له لاسه ورکړې.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لغو د ماښام تر وبجو پرې خبرونه لري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي یو شمیر بندونه ځانته ځانګړي دښمنان لري چې دوی د بندونو د امنیت لپاره د بهرنیو متخصصینو په ګډون ځانګړي کمیټه جوړه کړې ده. علي احمد عثماني دغه څرګندونې نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. رحمت الله افغان دې غونډې ته ورغلی او دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای بندونو ته د ورپیخو امنیتي غوښونو د مخنیوي په هدف د بندونو د امنیت او مسؤلیت ځانګړي کمیټه خپل کار پیل کړی او د جنو بندونو چړنې هم شروع کړي ده. علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې د بودیجې د مصرف د څرنګوالي په استجوابیه غونډه کې وویل د هیواد یو شمیر بندونه ځانته ځانګړي دښمنان لري.
در بعضی از مناطق کشور ما هر بند یک دښمن
مشخص کړي وای د هیواد په جنو سیمو کې هر بند یو ځانګړي دښمن لري. موږ د بندونو د امنیت او مسؤلیت په نامو باندې یو کمیټه جوړه کړې په دې کې درې تنه بهرني متخصصین هم استخدام شوي چې بندونه لا کوم لوري ځانمن کېدای شي اوسنی او پخوانی بندونه څېړي. ځینو بندونو ته سفرونه هم کړی دي.
سفر میکنن تعدادی از بندها سفر کردند.
خغلی عثماني زیاتوی لتیرو سو کلونو راهیسې د اوبو او انرژي وزارت د کار پر مهال دوه کارکونکي وژل شوي اته ټپیان دي او یو شمیر د وسلوالو مخالفانو له لوري يرغمل شوي هم دي. دا په داسې حال کې د چشاو خوښ پګ میاشتې وړاندې وسلوالو مخالفانو د هرات په سلما باند باندې په وسلواله حمله کې لس افغان سرتیري وژلي او یو شمیر نور ټپیان کړي وو. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت وای د بندونو د امنیت موضوع د دوی په لومړیتوبونو کې ده او په هر قیمت چې کیږي امنیت به یې ساتي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحمی ازادي راډیو ته وویل د بندونو د امنیت او ساتنې موضوع دوی په خپلو طرحو او پلانونو کې ځای پر ځای کړي او جدي نیسي. هغه وای دغه برخه موږ ته د اهمیت وړ ده، موږ په خپلو طرحو او پلانونو کې ورته ځای ورکړی. په ټول افغانستان کې د بندونو ساتنه او امنیت زموږ په کاري لومړیتوبونو کې ده. په دې برخه کې موږ له ټول توانه کار اخلو څو د بندونو ښه امنیت تامین سي. وکیلانو په استجوابیه غونډه کې د انتقاد درلود چې د اوبو او انرژي په وزارت کې د ټیټ کاري ظرفیت له امله پراختیايي بودیجه سمه نه مصرفیږي. خو د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر ځواب دا و چې سکالې د تیرو کلونو په پرتله کارونه ښه او منظم پرمختللي. علي احمد عثماني وایي چې دغه وزارت په 1996 کال کې 4.5% پراختیايي بودیجه مصرف کړې ده.
دوستانو د خبره د افغانستان د اوبو د بندونو ده، د دغو بندونو د امنیت ترڅنګ یو بل ستونزه په ځینو بندونو کې د اوبو کموالی دی. ویل کېږي د کجکي د بند لږ اوبه به برېښنا او کرنه زیانمنه کړي، که له یوې خوا ورشتونه کم سوي دي، له بلې خوا د اوبو د ذخیرې څخه د ډېرو اوبو د وتلو مسلې. ویل کېږي د ډم اوبه کمې کړي دي او د برېښنا تولید هم ورسره په بېساري ډول کم سوی دی. الیاس دایی په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی، په ګډه به یې واورو.
د شنو اوبو ډک 2 کیلومتره اوږد د بابا تر غره غزیدلې بند د اوبو خالی معلومیږي. د برېښنا د توربین تر پایپونو او سوپو وتونکو اوبه هم د پخوا په شور کې نه دي. له دې امله هم د برېښنا په تولید کې کموال راغلی دی او هم د ناوی ګرمزیر او مرجی ولسوالۍ د کروندګرو د مځکو دپاره اوبه کمې سوي دي او د ژمي د فصل کښتونه پاتې دي. د ولسوالیو څخه لشکرګاه ته راغلي کروندګر وایي که چیرې ورښتونه ونیسي یا د کجکي د بند اوبه چې تر ډیره د افغانستان له شمال نه راځي ډیر نیسي، کښتونه نشي کرلی او کیدای سي راتلونکی کال له لوږې او قحطۍ سره مخ سي.
نوم یاسین دی، د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. یعنی موږ اوبه نه لرو په مجموعه کې. دا چې په کجکي ولسوالۍ کې ډنډ چارواکي وایي چې ډنډ خالي دی، یعنی اوبه نه لري، نو بیا هم دا سیند روان دی، اوبه پکښې روانې دي، نو اوس موږ سر نه خلاصېږي چې په دې کې موضوع څه ده.
زما نوم احمد دی، د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ په مرجی ولسوالۍ کې اوبه پر موږ کته سوي دي، اوبه مو ډېرې لږ دي، یعنی موږ کښتونه نه پوهوبیږي. په کجکي بند کې وایي مسؤولین وایي چې اوبه لږ سوي دي، اما د هلمند په سیند کې اوبه بهیږي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه اوبه دې مهار سي، هغه دې را وګرځول سي او موږ ته دې راکول سي تر څو موږ خپل کښتونه په اوبه کړو.
د کجکي په بند کې د کرهڼې دپاره د اوبو د کموالي په اړه د وادي هلمند عمومي رئیس انجینر خناکا وایي د کجکي ډم ته د راتلونکو اوبو په نسبت مصرف کیدونکي اوبه ډېرې دي، ځکه نو په لږ وخت کې ډم خالي سوی او د کرهڼې دپاره کافي اوبه وجود نه لري. خانقاه ازادي راډیو ټول په خوا به د ډم څخه د برښنا لپاره د یو توربین نه اوبه وتلې، خو اوس له دوو توربینونو څخه وځي چې د خپل په ډم کې د اوبو ساته ژر راښته کوي.
کوم ګرم چې هم مشکل درو دا اوس پیرن تاسو وګورئ مرجان نیمه به کښته پاتې ده، د شمالان نو شمالان وګورئ نه به کښته پاتې ده، دا ګرم چې وګورئ دا غاسته ستونزې لري. نو موږ خلک دې دغه یو دی او کښته زراته اوبه غوښتنه کوي.
دول پر ډنډ لسګونه کلونه وشته دي چې له رسوبات او اضافي موادو نه دی پاک سوی او دوی په یوازې سر د دغه کار لپاره امکانات نه لري. که څه هم د ژمي فصل له وړاندې داخل سوی دی، خو ورښتونه واوري نه دی پیل سوي. د کجکي د بند اوبو کمښت یوازې زراعت نه دی زیانمن کړی. د همدې اوبو په واسطه د برېښنا د دوو توربینونو څخه 150 میګاواټه برېښنا د 109 میګاواټو تر کچې راښته سوې ده. د لشکرګاه اوسیدونکي چې د نوي توربین تر تړل کېدو وروسته یوازې 6 کال د برېښنا له درکه به سیاسي ول اوس د برېښنا د کموالي څخه شکایت کوي. د ښار د عامو اوسیدونکو تر څنګ هغه دوکانداران او مستریان چې ټول کارونه په برېښنا کې وایي برق نه لري، ځکه نو د جنراتورونو استفادې ته مجبور سوي دي.
حاجی محمد دی، ورور برق بیخي خراب دی، کومه نه ولاکه دا برق دلا ته ودی لین 2500 کال لري په مصرف کړي ولاکه کارو نه کارو هر یا پیسې ډیر کې دی لمه شر باندې ګرځي دل دی وای دوه پیسې ولاکه دلته په میاش کې نه واسو مقار نه کړي ورته 5000 کې
ماشومانو سره دروازه ده برخ برخ در سو مرایس ډیر کمزور دي نسته بر کتن موږ د تلرونه چې ما غم کم په شواروس کې 203 ساته نه بر
د برښنا د ریاست مسولین وای په ډم کې د اوبو وسنې ساته چې نه چلويش متره دک چلور چلويش متره ترخشته سي د برښنا پاته نه تر لس میگاواټ تولید به هم پټه و دریږي د هلمند برښنا رئیس انجینر نصر الله کنیوی د برښنا د تولید لپاره یوازې یو توربین چلوي او دم ترتلونکي وبکمی دي او ډیر احتمال لري چې په نږدې ورځو کې په افریقا په ټاپه ودرېږي
ظرفیت اوس ډیر کم دی یعنی دیش میگاواټ ته د یو 50 میگاواټ سره رسیدلې دي او موږ ته چې را رسیږي موږ حق په اصطلاح د هلمند ولایت 4-5 میگاواټ دی او په تیر وخت کې یا په تیر شپږ میاشتو کې نه یا 10 میگاواټ او شاته چلوي ساته کفایت کا ټول وطنوال
کده کجه کې د برښنا د فابریکې کارونه د اوبو د کموالی لامل په ټاپه ودرېږي په هلمند او کندهار کې د یو لکو ډیر زره شاوخوا کې کورنۍ یو نهادونه به د برښنا د سہولتنه به برخصي او سره جوخت به د برښنا له دره کار ورځ حکومت ته د مالی په برخه کې د راتلونکو 4-5 میلیون افغانیو زیان ورسېږي اوس د دام د خلکې دو سره امکان لري د هلمند کرهنه او برښنا زیانمن سي څنګه کېدای سي د دواړو ستونزو مخه ونیول سي کتون کوي د اورښت او واوري ورهخوا امکان لري وادي هلمند او برښنا رسټونه په ګډه د اوبو د وټلو مخاونسي او د جینو مناسب فرصتونو څخه په استفادې د ډیراتلونکو نورین مخه ډاب کړی محمد لیستای تازه دی رادیو هلمند
دوستانو اوس په همدې ژمنې سره سم د یو کلیزر ژغونو رادیو جامې 228 برخه واورو
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتهو گرانو آوریدونکو د یو کلی زر غاگونا پا دراما که مو آوریدل چی ده تفتیش ریاست پا اداری چارو که ده خزینه او نارینه مامورینو ترمنز گرد همکاره او خپلو دندو تا وفاداره په یاد ریاست کې د فساد مخاوني و اوس به واورو چې قاچا کډون کې زلزلہ په څه حال ده
اترور بی بی اونازی او پلارا کې مدار وای هله بیړه وکي
خدا مرسالې دوی دادا تم دامې په ملاوسنه پلاګه تړلې ده
اتروري کسړی تم پوښ پرچا
یی نازی لوري چې دا خبره بیا ونه کی دومره مې کړه دا غوړی خوړلې چې ما کا پوښتنه لته نه و سم تکړه یم دا وایې چې هغه زلزله دی د سی خک لاکا تړلې دا کنه چې زه خو سخت ویریږم
ترور بیبی له زلزلې نه خو مې ویریږه هغه مې خک لاکا تړلې دا وسله مسله مو ترې اخیسته ده خو که قاچاق بران خبر چی چه زلزله مونگ نمیله ده کلا را راتو بنیسی بیا با تا خواب ری پسر باده او دوم را اندیخ نخنه بی خو بیا میتیاد بکه او
بی ازو خواه ما چو وخ بچو اکو یو زل با زلزله بیا خسامه و ترو با دیه تارو لکه زر دیه را تکره یم
دروری مرسل خواهی دوم را زده ما ور تخورا وای وای دروری
برخی ما ویری گډار یې زم نه دی سی د وخل په خیانتي کا وخوایه دا را کلاس دی دی غیرتی دا غسی جو بلا خو باندې ای
وای
خدای خدای خیر کی دا ته را و دی دا انا کچی
ترو بی بی ور خطا نشی از تاسو سره یم اما خود ته ویل چې قاچاق بران بلار را ته نیولې وی یوازې د قاچاق بران ډزې نه دي ناسي زمو قوا و امر پرې کړی دی هله زر کوي شه بس زر کوي باید دې ساي نه ځانو بسو هله
لا 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 لا
اوه ته اسلام څنګه د ماشومان غوندي خوشاله کړی ته سبب چې د شاله خو غلی غلی ورشم او سترګې په پټی کې
تر مخ دې جار شم تر ګل صفای څنګه تم کې نه ګران پمای
هی گلالی ډیر را باندې ګرانه یې، دومره را باندې ګرانه یې لکه ماشومان چې غیږه خلاصه کړي چې دومره. تا لاسونه خو په پټه سرګ هم پېژنم چې د ګلالۍ مې دي.
ښځه ته د خپل بیتونه وایه، منم ته چې تکړه یې او ودې پېژندم، اوس به مې لاسونه ستا له سترګو لرې کړم.
مې لرې کوه، پرېږده چې همداسې مې سترګې پټې وي.
ولې خلک په رڼا پسې مري؟ ستا لکه چې تیارې خوښې دي.
نه تیارې مې نه دي خوښې، خو چې ستا په لاسونو مې سترګې پټې وي ستا ټولې خاطرې مې ذهن ته راځي.
ښه ځه نو، نور دې د سترګو ازار نه اخلم، لاسونه درنه لرې کوم. له تا نه نو بیخي شاعر جوړ شوی دی.
ګلالۍ ته به خبره نه یې، اصلم ډېر بختور دی چې تا غوندې مېرمن لري. زه چې ګلالۍ لرم هم شاعر یم او هم.
ښه دا خبرې پرېږده، دا وایه چې زه دې ولې باغ ته راوغوښتم؟ داسې سم د ګلونو موسم هم نه دی چې ګلونه راته ډالۍ کړي. او یا
باغ ته مې ځکه راوغوښتې چې له ګلونو نه ښکلې او قیمتي ډالۍ مې درته اخیستې ده. ها په دې کڅوړه کې ستا ډالۍ ده، واخله.
صبر چې څه دې راته راوړي دي. واه ښکلې قلمونه، کتابچې. اصلم بېتاه دې نه شم، زمونږ د یوې خورلنې خبره چې زامن غنم دې ډېر شه.
ګلالۍ زه پوهېدم چې ته یو لایقه شاګرد یې، له بل هر څه نه قلمونو او کتابچو ته ډېره خوشحالۍ دي.
ته ښه وایې، خو خدای دې وکړي چې مکتب په خیر خلاص کړم او خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
غم مه کوه، وایي چې روژه نیسي په اختر به واوړې. خدای مهربان دی، ته کوشش کوه یو تکړه ماموره او یو معلمه به شې.
مونی صاحبې اجازه ده.
راځه فرزانې لورې، هیلې جانې تم راځه. چې د ادارې په دروازه را ننوتلی د ګلونو خوشبویي مو له ځانه سره راوړه.
مولوي صاحبې د ګلونو به زموږ د مکتب د نجونو لخوا ومنئ.
وی دا مو ماته راوړي دي؟
هو مولوي صاحبې.
خیر یوسی، ډېره ډېره مننه. زه به همدلته د میز په دا کونج کېدم. نو ما کوم داسې خدمت کړی دی چې په ګلونو دې ورځي؟
وی مونی صاحبې دا څه وایې؟ که ته نه وای موږ د مکتب نجونه به بیا د مکتب خواته قدم هم نه وای راخیستی.
په مقصد دې پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې تاسو د نجونو د ازار مخه ونیوه، کله یې ولس مو په هغه هلکانو خبر کړه چې د مکتب په لارو کې به نجونې ازارولې.
فرزانې لورې دا زما وظیفه وه. هر انسان کې نارینه دی که ښځه د علم او زده کړې حق لري، هیڅوک یې باید مخه ونه نیسي.
باوني صاحبې شکر دی چې تاسو لرو، زموږ ډېرې افسلتیانې د هلکانو له ډله مکتب ته نه راتلې.
ته ښه وایې، کلي ولس ته دې خدای خیر ورکړي چې جنکیو ته یې د پوهې او زده کړې لاره جوړه کړه.
ماونی صاحبې ما ستاسو د درې واړو خبرې ښې په غور سره واورېدې، اوس به زه یو ښه زهره در باندې وکړم.
مدیر صاحب زیری دی پا گل پدر خیزری را تو وید چی پی خوشحال شو.
داده در توایی مای ده معارف یاسد زمون مکتب ده و مکتوب را لگلی ده.
مدیر صاحب ده چیشی مکتوب؟ زخو نیم پی خبره؟
ام دانن را غلی ده، لاتسوک نیدی پی خبر، ده مکتب داره او شاگردان تقدیر شوی او شتایل شوی دی.
هم ده خبره با پی کیوی چې د هلکانو د ازار په وړاندې نجونې شاګردانې را پاسېدلې وې.
هو په مکتوب کې لیکل شوي چې د مکتب ادارې او ټولو شاګردانو د نجونو د ازار او سپکاوي مخه ونیوه او د نجونو د تعلیم له مخې یې خنډونه لرې کړل.
زور دیوال چې نیم نړېدلی د دې شاته غلی درېږم. د ماښام خړه ده، څوک مې نه پېژني. کله چې دوه غوري الوار را ورسېده په مزه مزه به پسې ځم ته وایخه
بیا هغه ماښام دی زما ناکام دی د آشنا دیدن ته زما ماښام دی
دا څوک دی
یاره خدای دا ده که خدای زوی درکه او بیا به دې پنځه واړه ګوتې په غوړیو کې وي دا سیوری
دا خدای دا بیا له کومه را پیدا شو
نړېدلی دی وار شاته څوک یې پیرای نمونو خان دی را معلوم کا
یاره خدای دا د ناخاده پنیاتم نه یې پیرای یې پیرای له تا نه هیڅوک نه سي پټېدای ته وایخه
او موسا ګله ساده ګله خدای دا حد په دریابونو کې شګېش ماري بیا نو موسا ګل څه ټپوس دی چې د دیوال شاته به ته پټ شي
بس بس دومره مغرور کېږه نو ما که ته دلته پټ وای ما به م پېژندلی وای ته وایخه
ښه ځه منم دې خو تا راته ووایه چې دلته څه شي ته ولاړې د بدمشه خبره څه ده
خبرې ډېرې سر یو دا نو یو راز دی او راز تا غوندې لیوانیانو ته څوک نه وایي
لیوانی به دې دا سر یي زه د بدمشه ته په ملګرتیا نه پوهېږې زم درنه لاړم
ودرېږه ته دې خوسه ټوکې درسره کوم درته وایم ای ته وایخه خبر یې که نه د خان د لاور خان او صابر کورنۍ روغه جوړه کړې ده
خبر یم هغه د ګلالۍ ته یې د مکتب ویلو اجازه هم ورکړې ده
په همدې خوشحالۍ کې د صابر کورنۍ الوا پخه کړې او په خلکو یې ویشي زړه د بدمشه ما هم سنګر ورته نیولی دی
موسا ګله ته څونه وکسترګی به یادمې زړه د بدمشه
کېنه کېنه وکسترګی به ته زه د ثواب لپاره الوا خورم د چا خیرات اخیستل او خوړل ثواب لري ته وایخه
خاخا سل وارېخه او خو زړه دې بدمشه که دې الوا راته ونه ساتله بیا دې نوم هم په خوله نه اخلم وا دې ورېدل
خوږو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د نجونو د مکتب مراستیالې نفیسې ویل هر انسان کاناری نه دی که خزینه د علم او زده کړې حق لري هیڅوک یې باید مخه ونه نیسي پوښتنه دا چې د علم زده کړه پر نارینه او خزینه باندې فرض ده نو بیا ولې په ځینو سیمو کې د نجونو د تعلیم په لاره کې خنډونه او ستونزې شته ستاسو په فکر علت یې څه دی او د حل لارې یې کومې دي دا هم ووایئ چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 اووه سوه شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمېره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر مونږ رارسېږي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
شراتاو گورسکو مے یما ماتا
شرعت وقول.